رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 15 تر 20 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرینداد له دیرشو کلونو را په دې خوا چې د فلمونو لوبغاړی پاتې شوی او هم د پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی، دی راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیرشو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیرش کاله وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و، خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه ښه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه داسې وایي.
اوس بیکاری ده، خلک پیسې نه لري، کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلول لپاره لاړ. زه معمولا هندی، امریکایی او ایرانی فلمونه کورم.
نن د دسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس سحرا کریمی هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخله خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت دننه په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نه بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لازمه پاملرنه، خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کېدو سره به د افغان سینما وضعیت ښه شي.
افغانستان رو بتونه بهتر بکنه با برنامه هایی که پیش رو داره. امیدوار هستم که موفق بشیم در این زمینه.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 په کابل کې وې، خو اوس مهال په پلازمېنه کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو 2 کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سینما د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغان سینماګانو د حال په اړه باندې راپور واورید. اوس د پروګرام دوه برخې شروع کیږي. لومړی به تاسو ته یو ځانګړی راپور د انتخاباتو په اړه خپور کړو، وروسته به بیا د ځوانانو پروګرام. په افغانستان کې د ټاکنو لانجمنېدو د عامو خلکو ستونزې زیاتې کړي دي. له 2009 کال راهیسې په تیره یوه لسیزه کې خلکو د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره په دریو ټاکنو کې رایه ورکړه، خو هر وار د لانجو د هواري پر ځای نوې ستونزې پیدا شوې. ټاکنیز بنسټونه او څارونکي ادارې وایي که امنیت ښه شي، بشپړ باور جلب او د ټاکنو کلتور ته درناوی وشي، هرومرو به د افغانستان ټاکنې د ډیموکراسۍ ټینګښت او ښه راتلونکي تضمین کړي. په دې اړه ما د 2009 کال له ولسمشرۍ ټاکنو رانیولې د 2019 کال تر پایه په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په کړکیچن کېدو او لانجمنېدو یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. په تیره یوه لسیزه کې د انتخاباتو په خاطر د افغانستان نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ زیاتې ټیټې ژورې تجربه کړې. درې واره په 2009، 2014 او 2019 کلونو کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې. د هرې ټاکنې کړکیچ او ستونزه جلا وه، خو د انتظار درد او کړاو پیټی تر ډیره د عامو افغانانو په اوږو و. طالبانو د رضا خوشنود خورمی دوه ګوتې د 2014 کال تر انتخاباتو یو ورځ وروسته ورپرې کړې.
انګوشت شهادت رنگ کامل داشت.
شهادت ګوتې می کامل رنگ درلود، دوه بند رنگ درلود. په منځنۍ ګوتې می تر اول بند یو څاسکی رنگ لویدلی و. ماته یې وویل که پوزه دې هم رنگ وای موږ درته پرې کوله. همدا چې د شهادت ګوتې را پرې کړه زه بې هوښه شوم.
انګوشت شهادت پښه مزهوش رفت.
د غزنی دا ځوان چې د پوځي اکاډمۍ د لوستلو لیواله و، اکاډمۍ ته ځکه پرې نه ښودل شو چې ګوتې یې پرې دي، خو وایي له دې چې رایه ورکړې پښیمانه نه دی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار او غزنی دوه نورو اوسیدونکو هلال الدین عزیزي او فرید احمد بیا د 10 کلونو پر مهال د شویو انتخاباتو په اړه خپل نظرونه داسې شریک کړل.
الیکشن نه سلیکشن جوړ شوی، په دې معنا چې خلکو په لوی قربانۍ سره رای وکارولې، د چانه ګوتې پرې شوې، څوک په چاودونو کې له منځه لاړه، چاته په یو نه یو شکل باندې ستونزې جوړې شوې. ولې اوسني حالات چې موږ ګورو، زموږ رایو ته په درنه نه کتل کېږي. ځینې غاړې وایي چې منوي، ځینې وایي چې نه منو. ولس په مطلق ډول ناراضه دي.
په تیر لس کلو کې کسام انتخابات شوې ده، خو غوښ انتخابات چې هم شمولې خلکو پډار دزر او لخپل شوقه د انتخابات کې ګډون کې غسنه ده شوې. کدلته مثال شفافیت وای، کدلته مثال امنیت وای، کدلته حق زمینی چې انتخابات لپاره ضرورت هغه تامین وای، زه فکر کوم چې ډیری خلک به انتخابات ته ګډون کړي وای.
نا امنی د طالبانو ګواښونه په انتخاباتي پروسو د خلکو بے باوري او لانجې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون د کچې د کمیدو لوی عاملونه بلل کیږي. د 2019 کال ولسمشریزو ټاکنو کې لومړی د خلکو د ګډون شمیر 2,600,000 ښودل شوی و، خو وروسته کمیسیون د 1,800,000 رایو په اساس د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یادونه کړې وه چې د خلکو ګډون په دغو ټاکنو کې کم و. د 1983 کال د اسد په 19مه چې د 2009 کال د اګست 20مه کېږي انتخابات وشول، خو د حامد کرزي یو مهم سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو په تیره بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په پراخو درغلیو تورن کړ. همدغه تورونه و چې په خاطر یې د نومبر 9مه د بیا ځلي انتخاباتو نیټه وټاکل شوه، خو له هغه مخکې عبدالله انصراف وکړ او کرزی د یوې نوې دورې په مخه ولسمشر شو. په 2014 کال کې انتخابات ځکه لانجمن شول چې د اپریل په 15مه د لومړي وار انتخاباتو پر مهال هیڅ یو کاندید له 50% زیات رایې ونه ګټلې. دویم واري انتخابات د جون په 14مه وشول چې د درغلیو او لاسمهونو تورونو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د هغه پلویان سړکونو ته وایستل او مظاهرې او پرلتونه وکړل. خبر دې ته ورسېده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راشي او په اونۍ اونۍ د غنی او عبدالله منځګړیتوب وکړي. د بالاخره دواړه کاندیدان د جولای په 12مه د رایو د تفتیش په پیل تر هغه وروسته د نتیجې په منلو او د ملي یووالي حکومت په جوړولو موافقه ته ورسول.
ملي یووالي ته په درناوي دواړو کاندیدانو موافقه وکړه چې د رایو د تفتیش نتیجه به مني، ګټونکی به د ولسمشر په توګه خدمت کوي او سمدستي به د ملي یووالي حکومت جوړوي.
د ملي یووالي حکومت تر اوسه پر ځای دی، خو چې هر وار بحث د تیرو انتخاباتو کېږي، عبدالله عبدالله او ټیم یې د ټاکنو کمیسیون پخوانی مشرتابه د اشرف غنی په پلوۍ تورنوي. د عبدالله ټیم تر ډیره د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاء الحق مرخیل ته د تور ګوته نیوله، هغه څوک چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي یوازې د ولس له ارادو دفاع کوله.
په 2014 کې چې کومې ټاکنې موږ نه ترسره کړې، په هغې کې د خلکو ګډون هم زیات و. اول دور ټاکنې هم په خپل وخت ترسره شوې، دوهم دور هم په خپل وخت ترسره شوې، اما بدبختی دا و چې بایلون کې کاندید بایلل نه منل او ګټون کې په حکومت باندې د ګټلو نه دفاع ونه کړه. نو عموما په افغانستان کې دا کمی سوزو سره مخامخ کیږي. د ریاستي جمهوریت دلیل دا چې قوي احزاب نه لرو او کاندیدان هغه تعهد ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري د ټاکنو نوماندۍ په ورځ باندې هغه باندې بیرته درېږي.
له افغانستان سره د ولسمشریزو ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې نړیوالې ټولنې مالی مرسته او همکاري کړې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې سږ کال ولسمشری ټاکنو ته 159 میلیون ډالر ځانګړي شوي چې له ډلې 90 میلیونه ډالر افغان حکومت او پاتې نړیواله ټولنه تأمینوي. نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې د ولسواکۍ د ټینګښت لپاره له افغانستان سره په خپلو ژمنو درېږي او په همدغه هدف د افغانستان له خلکو او دولت سره د ټاکنو په ترسراوي کې مرسته کوي. خو حامد کرزی چې د 2001 کال د دسمبر له 2 د 2014 کال د سپتمبر تر 9 د افغانستان ولسمشر پاتې شوی، د 2009، 2014 او 2019 کلونو د انتخاباتو واکداران بهرنیان بولی. هغه تازه د امریکا غږ آشنا رادیو سره مرکه کړي.
په 2009 کال کې کله چې زه کاندیدوم هم انتخابات مش په لاس کې نو 2014 کال راځه موسم د غیصاب انتخابات مش په لاس کې نه د قرودو د معاملې سلسله ده. او متاسفانه چې اوس یوازې امریکا نه ده، ځینې نور هیوادونه مزګوش په انتخابات کې د امریکا سره په ګډه یا بیل پونه یو خاله خپل ګټه لري سخت دخید. نو په همدغه دلیل ما پر انتخاباتو حساب نه دي کړی.
د حامد کرزي ځینې سیاسي مخالفان وایي چې نوموړی هڅه کوي موقت حکومت جوړ شي او مشرۍ د ته په لاس ورشي، هغه خبر چې کرزي په خپله تازه مرکه کې په کلکه رات کړه. حامد کرزی که څه هم د امریکا په مرسته د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته واک ته ورسید، خو د جمهوري ریاست پر مهال په وار وار له بهرنیانو سره لانجې راغلي. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا وروسته له هغه چې د 2019 کال د دسمبر په 2 د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان پر مهال په اول مقام کې راغی، د ټاکنو ترسراوی د ملت بریا وبلله. له 2014 تر 2019 کلونو پورې د ملي یووالي حکومت مشرانو اکثر په تاویلي ماویلي کار وکړ، خو یو هم له شراکته خوښ نه و. افغان ولسمشر سږ کال سپتمبر میاشت کې د انتخاباتو له ترسراوي مخکې ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې بیا به 2014 تکرار نشي.
افغانستان یک رئیس جمهور داشته باشه، نه دو. حکومت وحدت ملی دیگه قابل قبول نیست.
د 2009 میلادي کال په ولسمشيرو ټاکنو کې د حامد کرزي سیال او په 2013 او 2019 کلونو کې د اشرف غني سیال عبدالله عبدالله بیا له اول سره کمیسون په درغلیو کې ښکیل بلل. د وروستۍ وار تیره یک شنبه د دسمبر په 28مه چې کله د افغانستان د انتخابات خپل کمیسون د لومړنیو پایلو نتیجه اعلان کړه، کمیسون په درغلیو تورن کړ. عبدالله وویل د ټاکنو کمیسون ته وخت ورکړ څو پاکې او ناپاکې رایې جلا کړي، خو بیا یې هم درغلی وکړه.
کمیسیون انتخابات متاسفانه
د انتخاباتو کمیسیون متاسفانه له دغه فرصت استفاده ونه کړه او له تقلب کارانو سره یې لاس یو کړ. هیڅ وخت په دې ونه توانی چې د افغانستان خلکو ته له قانون سره سم د قناعت وړ ځواب ورکړي،
به مردم افغانستان ارائه کړي.
عبدالله عبدالله دا ور هیله وښوده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونه وڅیړي او د قانون په رڼا کې د پاکو رایو په اساس نتیجه اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په درې ورځو کې څه باندې 16,000 شکایتونه ثبت کړي چې په ندیر شوزو کې به چیړي او بیا به خپل پریکړه اوروي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ بیا د عبدالله عبدالله او ځینو نورو کاندیدانو په جواب کې چې کمیسیون په درغلیو تورنوي وایي چې تقلب نه دی شوی.
حتی تقلب نه دی شوی، ټول هغه څه چې دي هغه لکه لمر غوندې روښانه دي. په تیرو ټاکنو پرتله دا ځلې چې شپږم د میزان نه را په دې خواته شکایتونه کاملا کم وو. موږ ډېر زیات محلات بیا شمېرنې ته ولېږل او موږ بیا شمېرنه ترسره کړله. یعنې دا هغه څه دي چې موږ په هره مرحله په هر قدم کې موږ شفافیت په نظر کې نیولی ده او شفافیت هم تامین کړی ده.
ننګوایي پخوانۍ ولسمشریزو ټاکنې ځکه لانجمنې شوې چې په 2009 میلادي کال کې څه باندې 2 میلیونه او په 2014 کې څه باندې 1.5 میلیونه رایې باطلې شوې. دی وایي د بایومتریک ټکنالوژي کارونه، د نوملړ استفاده، ولایتونو ته د موادو انتقال هغه څه وو چې د اوسنیو ټاکنو شفافیت تر نورو پخوانیو هغو څو چنده زیاتوي. په تېره یوه لسیزه کې داسې وخت د افغانستان په ولسمشرۍ او ولسي جرګې ټاکنو کې د پراخو درغلیو تورونه لګول کېږي چې په دغو انتخاباتو باندې لسګونه زره کورنیو او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. د دغو څارونکو له ډلې یوه د فیفا مؤسسه ده. د آزادو او عادلانه ټاکنو د مؤسسې رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته د انتخاباتو د ستونزمنېدو عوامل داسې بیان کړل.
2009 کال کې تر یو حده پورې د بازمونه جنجالي نه و. 2013 کې تب زیات شو، خو 2019 کال کې تاسو ګورئ ټول یو جدي ننګون سره مخامخ شوی. ستونزې تقریبا د غدرې ټاکنه کې سره ورته والی لري. یو بحث دا ده چې کوم کاندیدان چې په حکومت کې دوی واک لري نو په دې باندې ډیری کور پورې وي چې دوی له واک څخه له سچینو څخه له سالمه ډول باندې کار اخلي. دوم د ټاکنو په اداره او مدیریت باندې اعتراض جدي وي. دوی په دې توان باندې چې دوی پروسه بې طرفه ډول اداره او مدیریت کې. دریم بحث دا ده چې په دې کې د مداخلې او د لاسوهنې موضوع مطرح کېږي چې اداره باندې فلان کاندید فلان کاندید لپاره فشار موجود ده. دا دلیل ده.
یوسف رشید د دې ترڅنګ چې د ښه امنیت تامین د ټاکنو ترسراوي لپاره حیاتي بولی، له کړکیچ او ننګونو پرته د راتلونکو انتخاباتو ترسراوي د څو لاندې مسلو په تحقق پورې تړلې بولی. لومړی د خبره چې د ټاکنو کلتور په سیاسي، ټولنیز او تخنیکی برخو کې د درناوي وړ وګرځي. دویمه مسله چې رشید د خو ټاکنو د ترسراوي لپاره حیاتي بولی، د ټاکنو د ښکېلو خواوو د باور جلبول او د دې یقیني کول چې ټاکنې بې پرې ترسره کړي.